سلام ستړي مشه دا مازیګر شپږ بجې دي. تاسو فیسبوک خاک لاساته رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. په افغانستان کې د یو نامه مشرې له ایران سره شو او افغانانو سره له نړیوالو د بیرنیو مرستو غوښتنه کړې ده. روزا اوتومبایوا اسلام قلعه بندر ته تر سفر او هلته له رسنه شو کډوالو سره تر لیدو کتو وروسته په وی خبر پاڼه کې ویلي کډوال له رواني ستونزو او بې برخلیکۍ کړي کی. خبر پاڼه کې راغلي افغانستان چې وچکالۍ ځپلې او اویا سلنه خلک یې بې وسله دي په یوازې سره د رستنېدونکو د څپې منلو ته چمتو نه دی. یو نامه ویلي دا 2015 کال له پیله 1.3 میلیون افغان کډوال هیواد ته ستانه شوي چې د راپورونو له مخې ګڼ شمېر یې په زور او فشار راایستل شوي دي. د حلواش په نوم د ایران د بشري حقونو یو سازمان وایي چې د ایراني سرتیرو په ډزو کې یو افغان وژل شوی دی. د دغه سازمان د راپور له مخې دغه افغان عبدالمنان نورزهی نومیږي چې د فراه ولایت اوسیدونکی و خو له ډیره وخته د ایران په زاهدان کې اوسېده. راپور کې راغلي نوموړی چې له ایران اخراج شوی و بیرته غوښتل د خپلې کورنۍ لیدو لپاره زاهدان ته لاړ شي چې د پاپوله پرې ډزې شوي دي. حلواش لیکي د ډزو په پیښه کې د ډزو پیښه د شنبې پورې شوې وه خو په خبرې د دغه افغان جسد پرون دوشنبې لارویانو موندلې او نیمروز ته یې لیږدولی دی. د ایران حکومت او طالبانو تر اوسه په دې اړه څه ویلي نه دي. د پښتو ژبې مشهور ولسي حماسي او منتقد شاعر متي الله تراب د زړه د حملې له کبله مړ شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان صاحب الله مجاهد د هغې د مړینې په تایید سره پر مړینې خواشینی ښودلې ده. د تراب جنازه نن سه شنبې په کابل او جلال آباد کې ترسره شوه او د ننګرهار په خوږیاڼي ولسوالۍ کې په خپله پلارنۍ هدیره کې به خاورو ته وسپارل شي. تراب د شعر ځانګړی سبک درلود او په اکثره مشاعرو کې خپل شعرونه په یاد ویل او مینهوالو یې بدرګه کوه. متي الله تراب په دې وروستیو کې په یو مشاعره کې د طالبانو مشر الله هیبت الله باندې هم نیوکه وکړه چې ولې له کندهاره واک چلوي او هغه ته یې د شعر په ژبه وویل چې کابل ته راشي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړی چې کرملین د 50 ورځو په موده کې له اوکراین سره توربند موافقه ونه کړي نو امریکا به پر هغو هیوادونو سختې ګمرکي تعرفې ولګوي چې له روسیې سره سوداګري کوي. ترامپ د څرګندونې په سپینه ماڼۍ کې د ناټو له سرمنشي مارک روتې سره په پرونی لیدنه کې کړې دي. ترامپ ژمنه وکړه چې میلیاردونه ډالر وسلې به کیف ته وسپاري. د ترامپ د څرګندونې د روسیې پر وړاندې دریځ کې د یو ښکاره بدلون نښه ده. او د تسلا شرکت چې برېښنایي موټر تولیدوي نن د هند په ممبۍ ښار کې لومړنی نندارتون پرانیست. دغه موټر داسې مهال هند ته رسیږي چې په نړیواله کچه په ځانګړې توګه امریکا او چین کې د خرڅلاو کچه کمه شوې ده. د تسلا موټرو د خرڅلاو کچه د سږ کال د اپریل او جون میاشتو ترمنځ د هغه د مالک ایلن ماسک د سیاسي لوري له کبله ټیټه شوه. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې سره د مطالبه واوریدل شئ. له ایران او پاکستان راستنه شوی کډوال شکایت کوي چې پښتونځو کې دي. په پاکستان کې میشت افغان کډوال بیا وایي چې د پاکستان حکومت د ویزو په بندولو سره د دوی جبري اخراج ته زمینه برابروي. د بل پلاو له ایران راستنه شوی کډوال بیا وایي چې د هویتي ستونزو سره مخامخ دي. وړاندې به راسره دغه دواړه هیوادونه د راستنه شوو کډوالو ستونزو په اړه واوري. همدارنګه دا به هم راسره واوري چې په وروستیو کې په افغانستان کې د ځان وژنې پیښې د پخوا پرتله ډېرې شوې دي.
د موږکانو دوا وایو ګولۍ دي وړوله. دا ګولۍ په ماښام کې خوړلې وې چې موږ هسپتال ته شفانې ته ورسولی وو.
ته چې ولې د ځان وژنې پیښې د پخوا پرتله ډېرې شوې دي پر علتونو به یې راسره جزئیات واورئ. همدارنګه د پښتو ژبې حماسي او منتقد شاعر متي الله تراب مړ شوی دی. وړاندې به د هغه د بیوګرافي په اړه هم راسره جزئیات واورئ چې څوک و، شاعري کې کوم ډول سبک کارول شوی و او ولې مینهوال درلودل. نور مطالب هم شته، بلتیا هم غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه زه فریده سیالیم او په تخنیکی چارو کې را سره شفیق یار دی. په پاکستان کې میشتي او شمیر افغان پناه غوښتونکي وایي په تېرو څو ورځو کې د دې هیواد د پولیسو لوري د بې اسناد افغانانو د نیولو لړۍ یو وار بیا تیزه شوې ده. دوی همدنن هم د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د پولیسو ویلي چې پولیس د افغانانو کورونو ته ورغلي او زیات شمېر کسان د ویزو د نه لرلو په تور نیولي او حاجي کمپ ته انتقال کړي دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام راوړو.
داسې مهال چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د میشتو افغانانو د ویزې د تمدید پروسه تر نامعلومې مودې ځنډولې، په پلازمین اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغانان وایي د پولیسو له لوري د بې ویزې افغانانو د نیولو او حاجي کم ته د انتقال پروسه یو وار بیا تیزه شوې. حاجي کم په راولپنډي کې هغه ځای چې له نیول کېدو وروسته افغانان ورته انتقال او له بایومټریک وروسته له دې هیواده په جبري ډول ایستل کېږي. د اسلام آباد په جینه سیمه کې میشت یو افغان عبدالله چې متحده ایالاتو ته د عیسایوي کیس لدی وایي همدا پرون د دوی کور ته پولیس ورغلي او د ده د تره یو زوی له ځان سره وړی. دی وایي له تیرو شلو ورځو راهیسې د ویزې د تمدید غوښتنه کړې خو تر اوسه یې غوښتنلیک نه دی منل شوی.
پولیسانو جنجال بیرته د یو څو ورځې راهیسې شروع شوی ده. پرون بیا راغلی ول زه خو نه وم، خو یې ماتره زوی نیولی ده او حاجي کیم ته یې وړی ده. لږ مخکې مې ورسره خبرې وشوې، هغه وایي چې موږ ریپورټ کوي او ما خپل دوه شورزی کیږي چې ویزه ته می اپلای کړی دا اوسه پر ویزه نه درالې د غلطی دی. پولیسانو جنجال دا ویزه بند کړی دي. مونږ ته باید ولار راکې چې مونږ څه وکړو.
د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشت د یوې اتکسیزي کورنۍ مشر بل افغان چې نغواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې واخیستل شي وایي د ټولي کورنۍ د ویزو مودې پای ته رسیدلې خو نوې ویزه نه دی ورکول شوې. نو موږ د ازادي راډیو ته وویل چې همدانن هم د دوی سیمه ته پولیس ورغلي او لګ تر لګه ل 15 تر 60 افغانان د ویزې د نه لرلو لامل له ځانونو سره وړي دي. دی وایي همدا اوس هم پولیس راغلي او خلک نیسي. دوی له یوې خوا د ویزې تمدید بند کړی دی، نه پوهیږو کومه پالیسي لري. اول یې شپږ میاشتې ویزې موده یو میاشت کړه او اوس یې د یوې میاشتې تمدید هم بند کړی دی. زه دا اوس هم په یو پټ ځای کې یم. د پولیسو له ویرې دوه ورځې کېږي چې ویزه مې ختمه شوې ده خو دوی تمدید بند کړی. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو نږدې شلو ورځو راهیسې د پاکستان حکومت د افغانانو په وړاندې د ویزو د تمدید پروسه ځنډولې چې له امله یې دغلته میشت زرګونه افغانان اوسمهال بې ویزې دي. دغه افغان کډوال وایي له تیرو څو کلونو راهیسې د متحده ایالاتو په ګډون نورو هیوادونو ته د پناه غوښتنې د کیسونو د څېړنې په تمه میشتې، خو اوسمهال د ویزو د نه تمدید له امله د ایستلو له ګواښ سره مخ شوي دي. که څه هم پاکستان په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو د جولای په 12مه یو شمېر پاکستاني رسنۍ وو راپور ورکړ چې افغانانو ته د برېښنایي ویزو د ناقانونه صادرېدو په تور د فدرال د څېړنې ادارې د ویزو د صادرولو یو شمېر اداري کارکوونکي نیولي دي. په همدې حال کې جرمني رسنۍ راپور ورکړی چې تازه پاکستان کې جرمني ته د تګ په تمه په اسلام آباد کې میشت 150 کسان چې دغه هیواد تایید لیکونه ورسره نیول شوي او د اخراج کمپونو ته لیږدول شوي. د جرمني د ویلټم زونټاګ رسنۍ د راپور له مخې پاکستان له تیرو دوه ورځو راهیسې د هغه افغانانو نیول او د اخراج کمپونو ته استول پیل کړی چې د جرمني له لوري ورسره د انتقال ژمنه شوې وه. په راپور کې راغلي چې دا مهال په اسلام آباد کې لږ تر لږه 2500 افغان پناه غوښتونکي چې جرمني ورسره د انتقال ژمنه کړې میشتي. راپور دا هم وایي چې پاکستان دغه کسانو ته د مارچ تر 1 وخت ورکړی و چې باید له دې هیواده وویستل شي، خو د راپور په ټکو د جرمني د غوښتنې پر بنسټ دا نیټه د جون تر 1 وغځول شوه. که څه هم د جرمني حکومت په وروستیو کې اعلان کړی چې د دغه افغانانو د انتقال پروسه پیلوي، خو تر اوسه یې په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان لا وړاندې په دې هیواد کې د میشتو ACC یا افغان تابعیت کارت لرونکو افغانانو په ګډون د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورټ کولو پروسه پیل کړي. پاکستان دغه راز په دې هیواد کې میشتو 1.4 میلیونه د POR کارت لرونکو افغان کډوالو ته هم د تیر جون 24 له دې هیواد د وتلو وروستۍ نیټه ورکړې و، خو تر اوسه دغه کډوالو پر ضد د عملیاتو د پیلېدو خبر نه دی ورکړل شوی. د POR یو شمېر درلودونکو له دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د پولیسو له ویرې لوړاندې افغانستان ته ستانه شوي. POR د کډوالۍ هغه کارتونه دي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ لخوا په 2000 کال کې افغان کډوالو ته ورکړل شوی دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
ورنه با ایران ته هم ورشو چې هلته د افغان کډوالو وضعیت تر سره شریک کړو، خو اوس د راپور سره وری چې د پښتو ژبې مشهور شاعر متی الله تراب د زړه د دریدو له امله د 35 کلونو په عمر مړ شوی دی. دغه جنازه نن سه‌شنبه په کابل او جلال آباد کې ادا او د ننګرهار په خوږیاڼو ولسوالیو کې خاورو ته وسپارل شو. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
تراب د مرګ وصیت په غور واوره. په دې کلو او خاریو پښتنه وکړه او دا
په ژوندوني د خپل مړینې وصیت کړی و. هغه تر ډیره د سیاسي، حماسي او انتقادي نظمونو له امله مشهور او د خلکو په منځ کې محبوبیت درلود.
اعظم ملکانو په سکو کې دا د ممندو باجو
د وروستي ځل لپاره د روان لمریز کال په حمل میاشت کې په ننګرهار کې د نارنج ګل په مشاعره کې را څرګند شو. موڑی پخپل دی نظم کی تھرڈی را د طالبانو د حکومت په مشر تون انتقاد وکړ او د غرازی د نجونو د خونځیو د خلاصون غوښتنه وکړه.
خپل سرخیار غواړم بیا وایم چې دلته راشه د وخت امیر المؤمنین صاحب کابل ته راشه
مشاعره کې د تراب همدان سم لامل شو چې په ټول هیواد کې د طالبانو لوري په مشاعرو بندیز ولګول شي. تراب ته یو شمېر نږدې کسانو ادعا کړي چې د نارنج ګل له مشاعرې وروسته نوموړی تر ډېره په کور کې نظر بند او اجازه نه ورکول کېده چې آن په شخصي مشاعرو کې برخه واخلي. د هغه یو شمېر نږدې دوستانو ازادي راډیو ته وویل چې متولا تراب وطن دوست شاعر او مړینه یې د پښتو ادبیاتو لپاره لویه ضایعه ده. د متولا تراب یو نږدې ملګري صبغۃ الله هوتک ازادي راډیو ته وویل
متولا تراب زموږ د نږدې دوستانو ملګرو څخه و. متولا تراب یو حلیم دوباره او په هیواد مین شخص و. همیشې په ملي مسایلو کې ملي دریځ غوره کړی و. د متولا تراب مړینه د ټول افغان ملت لپاره یو ستره ضایعه ده.
ځوان شاعر شفیع الله تاند وایي تراب د مشاعرو ملګری و.
تراب صاحب ډیر دردمند او په وطن مین شاعر و. مړینه یې لویه ضایعه ده. تراب صاحب د حالاتو ډیر ښه درک درلود. نه یوازې نقدې کارو تر څنګ یې ډیرې اساسي حل لارې هم په شعرونو کې د وخت واکمنو ته وړاندې کولې. تراب صاحب د مشاعرو مالګه وه. کومې مشاعرې ته به چې دی نه و راغلی هغه مشاعره به پیکه او نیمګړې ښکارېده.
افغان لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال د متولا تراب د شعرونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ارواخاد متولا تراب یو ولسی شاعر چې د ولس په ژبه د خپلو افکارو بیان په ډیر صراحت کاو او د محبوبیت راز دا و چې په دې پوهېده چې ګڼ شمېر خلک څه فکر کوي او بیا یې د خلکو ګیلې او د خلکو شکایتونه په بشپړ صراحت بیانول. په هر ډول سیاسي شرایطو کې د حاکمو واکمنو په وړاندې د مقاومت شیرونه ویل.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپل اکسپانه د هغه مړینه تایید کړې او په دې اړه یې خواشینی ښودلې. پخوانی ولسمشر حامد کرزي، یو شمېر شاعرانو او د متولا تراب مینوالو په ټولنیزو رسنیو د هغه مړینه خواشینونکې خبر بللې او د پښتو ادب لپاره ستره ځای بللې. متولا تراب پرون دوشنبه د جولای 14 د 45 کلونو په عمر په خوست کې د زړه د درېدو له امله ومړ او نن سه‌شنبه د جولای 15 د ننګرهار په خوږیاڼو کې خاورو ته وسپارل شو. د راپورونو له مخې متولا تراب په 1450 لمریز کال کې د ننګرهار خوګیانو ولسوالۍ په کوز بیار سیمه کې زیږیدلی و. نوموړي د عمر زیاته برخه په کډوالۍ کې د خیبر پختونخوا کورما او صدی کې تیره کړې او له هغې وروسته بیا په خوست ولایت کې میشتو. هغه په دغه ولایت کې شخصي کار روزګار درلود. په 2008 کال کې د پکتیا په نختر مشاعره کې د نوموړي دا شعر داسې څوک شته چې د راغلو نه پوښتنه وکړي ډیر مشهور شو او له هغه وروسته په هره مشاعره کې نوموړي ته د ګډون بلنه ورکول کېده. ویل کېږي 15 شیری ټولګي غبار په هندارو، للمی ګلونه، د کاڼي اوبه، سپین بغاوت او زه په خپل کړي بغاوت باندې پښیمانه نه یم یې چاپ شوي او وروستۍ شیری ټولګه موږ د کلیو او بانډو لیوانی تر چاپ لاندې وه.
ازادي راډیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
تاسیس مخه کلاساته رادیو ناوري د ایران د کار همکاري او ټولنیزې حسین وزارت ویلی افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنولو پروسه لا ننګونه سره مخامخ ده. د دې وزارت مرستیال سید ملک حسینی په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د افغان کډوالو د طبیعت ستونزه د پخوا پرتله ډیره شوې ده او هغه سنه چې په ایران کې دوی ته ورکول کیږي د طالبانو حکومت له لوري نه منل کیږي. یو شمېر رسنه شوی افغان کډوال او دغه راز هغه کسان چې په ایران کې میشتي دغه وضعیت ته سخت اندېښمن دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
له ایران راستون شوی افغان کډوال چې څو کال مخکې دغه هیواد ته د کار په لټه تللی و خو تازه له دې هیواده جبري ډیپورت شوی. هغه چې د نوم د نه خودو په شرط ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل چې طالبان راستانه شوي کسان سیړي او یو شمېر کسان د تذکیرو د نه لرلو له امله څو ساعته له پښتنو او ګرویګونو سره مخ کیږي. دی وایي ماته یې وویل چې تذکره دې چرته ده. ما ورته وویل چې هغه مې په کور کې پرېښي او زه په قاچاقي ډول ایران ته تللی وم. بیا یې زما د خروجي پاڼه ولیده چې ایران راته راکړې وه او اجازه یې راکړه. دلته ما دوه درې کورنۍ وکتلې چې تذکرې نه لرلې. ډېرې پوښتنې ترې وکړې چې د کوم ځای یاست او دوه درې ساعته ایسار کړي. یو شمیر نور افغان کډوال چې له تیرو شلو کلونو راهیسې په ایران کې میشت دي او اولادونه یې د افغانستان اسناد نه لري سخت اندېښمن دي. نصیر احمد چې څلور اولادونه یې په ایران کې پیدا شوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي څلور اولادونه مې تذکیرې نه لري. دوی په ایران کې پیدا شوي دي او اوس که موږ افغانستان ته ځو په پوله له ستونزو سره مخ کیږو. هیڅوک نه غواړي چې اولادونه یې ترې جلا شي. زه له دې اړخه ډېر اندېښمن یم. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د کار همکارۍ او ټولنیزې هوساینې وزارت مرستیال سید مالک حسینی ویلي افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدلو پروسه له ننګونو سره مخ ده. نوموړي پرون د جولای په 14 یو خبري کانفرنس ته وویل چې یو شمېر کډوال چې هویتي اسناد نه لري د طالبانو له لوري نه منل کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالمتین قانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. یو شمېر څارونکي وایي که څه هم دغه ډول څېړنې له امنیتي اړخه ښه اقدام دی خو د دوی په خبره په پولو کې د کډوالو د راستنېدو بهیر کې ګډوډي رامنځته کوي. یو شمېر افغان کډوالو چې په وروستیو کې د اسلام کلا له لارې افغانستان ته رارسېدلي ویلي چې له ایرانه د وتلو او افغانستان ته تر رسېدو وخته له ګڼو ستونزو سره مخ شوي. دوی مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې ایراني پولیسو ورسره ناوړه چلند کړی او په اسلام کلا کې د کډوالو لپاره په جوړ شوي کمپ کې هم هیڅ ډول اسانتیاوې نشته. دوی د غراض د تذکیرو د نه لرلو له امله د ستونزو تر څنګ د سرپناه خوړو روغتیایي اسانتیاوو له نشتوالي شکایت کړی او ویلي دي چې تر اوسه هیڅ ډول ستونزو ته یې رسېدنه نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په بې ساري ډول زیاته شوې. تېره جمعه د جولای 11 د اسلامي همکاریو سازمان راپور ورکړ چې د روان کال د جون له لومړۍ تر اوسه له ایرانه 450,000 ډېر افغانان راستانه شوي. دې سازمان ویلي چې هر ورځ لږ تر لږه 15,000 افغانان چې ډېری ښځې او ماشومان دي افغانستان ته ستنېږي چې په پولو کې د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله خدمات تر سخت فشار لاندې راوستي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم درته لرو خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د اوکراین پارلمان نن د پوځي حکومت او عمومي بسیج قانون د نوي ورځو په موخه وغځوه. دغه قانون کې د جګړې د محل اقدامات شامل دي او د 16 ځل دی چې موده یې تمدیدیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو له اوکراین سره د روسیې په ضد جګړه کې د نوي پوځي مرستې ژمنه کړې ده. نور تفصیل اسدالله لطین اورو.
د اوکراین پارلمان کې د سې شنبې په ورځ د پوځي حکومت او عمومي بسیج د قانون غځولو ته 320 وکیلانو موافق او یوازې یو مخالفه رایه ورکړه. دغه قانون د تمدید موده د روان میلادي کال د اگست 9 پیلېږي او د نومبر تر 15 نیټې پورې دوام کوي. یاد قانون د لومړي ځل لپاره د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له یرغل سره هممهاله اعلان شو او دا یې 14 ځل دی چې موده یې غځول کیږي. د پوځي حکومت او ملي بسیج د قانون لمخې په اوکران کې د ولسمشري او پارلمان دواړو ټاکنې زندېږي او د 1380 کلونو ترمنځ نرینه له استثنا پرته له هیواد د وتلو اجازه نه لري. اوکران کې پوځي حالت داسې مهال تمدیدیږي چې د روسیا او اوکران د یوې احتمالي سولې لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې هڅو کومه پایله ورنه کړه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې کرملین د 500 ورځې په موده کې له اوکراین سره د اوربان توافق ته ونه رسیږي نو امریکا به پر هغو هیوادونو سخت ګمرکي تعرفې ولګوي چې له روسیې سره سوداګري کوي. ټرمپ دا څرګندونه د ناتو له سرمنشي مارک روټي سره په سپینه ماڼۍ کې د کتنې په ترڅ کې وکړه. ټرمپ د غراز اجمنه وکړه چې میلیارډونه ډالر وسلې به کیف ته وسپاري چې تر ډیره پکې دفاعي وسلې شامل دي. د ټرمپ دا څرګندونه د روسیې په وړاندې د ریسک د یو ښکارا بدلون نه ده. هغه چې مخکې ادعا کوله چې له پوتین سره شخصي اړیکې لري او د سولې توافق کولای شي خو اوس په ښکارا ډول کرملین تورنوي چې د جګړې د پای ته رسولو په خبرو کې جدي نه دی. د ټرمپ دغو څرګندونو د روسي چارواکو غبرګونونه هم پارولي. د تاس خبري اجانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي ټرمپ د ناتو او اروپایي ټولنې لخوا تر فشار لاندې دی چې د اوکراین جګړه وغځوي. د لاوروف مرستیال الکساندر ګروشکو بیا خبریالانو ته ویلي ناتو غواړي د اوکراین جګړه تر هغو وغځوي چې مسکو ستړی کړي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو مخکې لاساده رادیو نو ری اوس کول شي د ساده رادیو خبرونه ل رادیو سربیره پر یوټیوب ټوئیټر همدارنګ نور ټولنیزو پاڼو ومومې او هلته یې واوري. لا تیری به مشه رهیسی په افغانستان کې د کورنیو رسنیو له خوا د ځنوژنو پیښې د راپورونه ډیر شوې دي. د دې تازه پیښو د ځینو قربانانو کورنیو د ځنوژنو هڅه کوونکي همدارینه خوځ وسدي راډیو ته ویل چې دوی یعنی د کورنیو غړو د بیلابیلو کړاوونو اقتصادي ستونزو ټولنیز او همدارنګ رواني فشارونو او د طالبان د حکومت له خوا د مختلفو بندیزونو او محدودیتونو له امله د ځنوژنو هڅه کوي. خور واپوهان ځنوژنه د ژوند له کړاوونو سره د مبارزې لرنه بلکې ستونزو ته د تسلیمېدو په معنا بولي. په دې اړه نور تفصیل د فیروز عزیزی په راپور کې.
زوانو تر اوسه ودل نه وکړه.
د خوست ولایت اوسیدونکو محمد نورجان دی چې وایي د ترزوې عیسی شل ورځې مخکې ځانو واسه. د ایزیتوی چې شپږ کلن عیسی د خوست ولایت مرکز د اوزیانو کلی اوسیدونکو و تر څلورم ټولګي زده کړې کړې وي او په دې ورستیو کې د خپل کورنۍ د نفقې ګټلو لپاره په یو کوچنی خوراک پلورنځي کې په کار بوخت و. د ازادي راډیو ته وویل کورنۍ اقتصادي ستونزې درلودې خو د عیسی د ځان وزنې لامل لا هم معلوم نه دی.
د افغانستان جنوبی ولایت کندهار چې وځي په تیر اونۍ کې د ځایی کورنۍ رسنیو خبريالانو لخوا ترې د ځان وزنې د څلورو پیښو راپورونه خبر رسوي. یو اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي او د غږ پتلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل بیکاری او شدید اقتصادي ستونزو د تار کړ چې نږدې یو اونۍ مخکې د ځان وزنې هڅه وکړي. دای چې 45 کلن او د څلورو ماشومانو پلار دی خپل کیسه یې داسې بیان کړه. دا کس ادا کوي چې د کندهار ولایت ډیری ادارو مسولینو خلکو او آن ګاونډیو نه د کارموندنې او خپل ماشومانو لپاره د ډوډۍ مرسته غوښتي خو په خبره یې هیڅ چا ورسره مرسته نه ده کړې. د نارینه و ترمنځ د ځان وزنې او یا د هڅې د ډیری پیښو لامل اقتصادي ستونزې ګڼل شوي. خدای یوازې نارینه نه بلکې په دغه هیواد کې یو شمېر نجونو او ښځو هم په دې عمل لاس پورې کړی یا یې هڅه کړې ده. د ځینو دوی کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د بېوزلۍ له کار او تعلیمه پاتې کېدو کورنۍ تاوتریخوالي په کم عمرونو کې ودولو ته اړستلو په بدو کې ورکړې رواني او کلتوري فشارونو په ځانګړي ډول د طالبانو د حکومت لخوا پرې د بېلابېلو بندیزونو او محدودیتونو لګولو له امله دوی د ځان وزنو هڅې کړې دي. د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نومي راپور کې خپور سي. دا چې 13 کلنه ده او نهم ټولګي زده کوونکی وایي چې د طالبانو حکومت بندیز له امله لزده کړو راوګرځول سوه. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل پر انجونو او ښځو د طالبانو حکومت د سختو بندیزونو او محدودیتونو له امله یې د ځان وزنې هڅه کړې وه.
امروز خبر شدم که تقریبا بیش از 20 آموزشگاه در امی چهار اطراف هم مکیشون محرموم شدن محرولاق شدن.
کله چې زموږ په سیمه کې لک تر لگه شل روزن زیونو کورسونه چې زموږ لپاره د تعلیم او استقلی روستی هیلوا هغه هم بند شل نور می پر ذهن سخت زیاد فشار راغی. داسې مې فکر کاوه چې قیامت دی. کور ته چې راغلم هیڅ پر ځان نه پوهېدم، سم مې په یاد نه دي، خو دولس کا پنځلس دانې ګولۍ چې اندازه یې زیاته وه او قوي وه، معلومې نه وې چې د څه شي وي. دا ټولې مې یو ځای وخوړلې، خو له بده مرغه هیڅ راباندې ونه شول، یعنی ژوندی پاتې شو.
دا وایي چې دې پېښو یې کورنۍ ډېره دردولې وه. اوس یې د ځان بوختولو لپاره په کور کې د رسامۍ تر څنګ ځینې نورې بوختیاوې برابرې کړي او په خپل هغه اقدام سخته پښیمانه ده. د یادونې ده چې یوازې د روان میلادي کال د جون له 15مې د جولای تر 14مې د یو شمېر کورنیو رسنیو لخوا د افغانستان په غزنی، کندهار، ننګرهار، خوست او کابل کې له 12 تر زیاتو نارینه او ښځینه د ځان وزنو د پیښو راپورونه خپاره شوي دي. خو ډیری داسې پیښې شته چې په دې موده کې له رسنیزو کېدو پاتې او کورنۍ لامل کلتوري محدودیتونه بولي. د کابل ښار لویدیز دشتبرچی سیمې یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت او په خبره یې د کورنۍ او خپلوانو له ویرې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې یو 4 کلن زوی مور ده او د خسرګنۍ لخوا د کورنۍ زور زیاتي له امله یې خاوند د دې او ماشوم هیڅ ډول مسؤلیت نه مني، چې په پایله کې یوه اونۍ مخکې د درملو په خوړلو د ځان وزنې هڅه کړې. د 23 کلنې میرمنې ازادي راډیو ته وویل چې د یوې ګاونډۍ لخوا یې وژغورل سوه او اوس د همدې ګاونډیانو په کور کې له خپل ماشوم سره په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. د ښځو او بشري حقونو ځینې فعالان وایي اوس تر بل هر وخت په ښځو او نجونو کې د ځان وزنې پیښې زیاتې شوي او لامل یې هم د طالبانو د حکومت لخوا له ټولنې د دوی څنډې تکول بولي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعالې سارا رحمانی ازادی رادیو تو وویل
هر روز که میگذره زندگی برای دخترای افغانستان سخت‌تر و دردناک‌تر و تاریک‌تر میشه.
هر روز چه تیری که افغانستان که دنجون جوند سخت دردناک و نور هم تیره کیگی. حق اینجوری چه خونزه و تابتا که جزان لری ده انتخاب حق نلری و غکی غلی کرده شوی. د کورونې او لخوا فشارونه، بیوسلی، نامعلوم راتلونکی دا ټول د دې لامل شوی چې ځینې پرته له ځان وژنې بله حل لار ونه لټوي. خو ځان وژنه د حل لار نه ده. موږ کولی شو د امن د فضا ټینګولو له لارې د زده کړو او دوی په ملاتړ هیلې بیرته ور وګرځوو.
د یادونې ده چې طالبانو له 2021 کال اګست راهیسې له هغه مهاله چې پر افغانستان واکمن شوي پر نارینه او د بېلابېلو محدودیتونو تر څنګ په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو تر پوهنتونه او آن په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی. ښځې په ټولو غیر دولتي او اکثرو دولتي ادارو کې له کاره راګرځولي. له محرم پرته یې پر لرې واټن سفر، تفریح ځایونو، سینګارتونونو، حمامونو، ورزشي کلبونو، لوبغالو او آن کورسونو ته پر تک هم بندیزونه لګولي دي. د بندیزونو هغه ښځې ډېرې اغېزمنې او زیانګالې کړي چې د کورنۍ نارینه سرپرستان نه لري او دوی نفقه ګټونکي وي. د یادونې ده چې د اسلام مقدس دین کې د قرآن کریم په النساء، البقرې او الحجر سورتونو په ګډون په بېلابېلو آیاتونو کې ځان وزنه منع او حرامه ګڼل سوې ده. تغشان ارواپوهان ځان وزنه د حل لار نه بولي، خو د اندېښنې په څرګندولو وایي چې انسانان د زیاتو ذهني فشارونو او ناهیلۍ په اوج کې د مرستې نه ترلاسه کولو وروسته په ځان وزنې فکر کوي او دا دایمي حل لار بولي. هغه څه چې د دوی په خبره تر ټولو غلطه پرېکړه ګڼل کیږي. له دې ډلې ارواپوه عبدالمتین احمدي ازادي راډیو سره خبرو کې د ځان وزنې د مخنیوي په اړه سپارښتنې داسې بیان کړې.
ما بر مردمی است که بیشتر در مورد احساسات خود حرف بزنن. یو سپارښتنه می داده چې دا ډول خلک دی تل خپل ملګرو او د باور وړ کسانو سره د خپل احساساتو په اړه خبرې وکړي. بل دا چې کله مو د ځان وژنې اړوند فکر کاوه نشه یې توکي مه کاروئ، ځکه چې دا درد نه مثبت فکر او د پرېکړې توان اخلي. بل د دې ډول فکرونو پر مهال دې ژر تر ژره ارواپوه یو مشاور ډاکټر ته مراجعه وکړي چې مسلکي مشورې ترلاسه کړي. ځانونه دې پر مثبتو چارو لکه ورزش، ډېر وخت له ملګرو سره تېرول او ټولنیزو فعالیتونو بوخت کړي. بل دا چې دې وخت کې دې له دا ډول کسانو ډېر ملاتړ وشي چې بالاخره د دې مسایلو یعنی ځان وژنو مخنیوی وشي.
که څه هم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خاني د روان کال له پایله تر اوسه د ثبت شویو ځان وزنو پیښو د شمېر په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي 2022 کال کې د 300 پیښو د ثبتېدو خبره کړې وه. خدای نو ویلی چې په دشمیر کې څومره خزي او څومره نارینه و. تر دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ پینیت او د بشري حقونو بیلابیلو نړیوالو بنسټونو او سازمانونو په افغانستان کې د ځان وزنو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي و چې د ځان وزنې ډیری هڅه کوونکي خزي وې. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د افغانستان په ژوره نرواکه ټولنه کې له هرو دوو افغانانو څخه یوه یې چې ډیری ښځې دي د طالبانو له وخت رسیدو مخکې په رواني ستونزو اخته وي، خو کارپوهان وایي چې وضعیت اوس تر بل هر وخت بدتره دی او په ټکو یې یوه ټولنه چې څلورو لسیزو جګړې ځپلې اوس د طالبانو لخوا د ښځو د بنسټیزو ازادیو ځپنه او اقتصادي ناورین هم تجربه کوي.